السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنرۍ له ایران په ډلیزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان له مخې د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی و، ویلي دي چې دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي تر ډیره اندېښمنې دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنې له مارچ راهیسې لږ تر لږه شپږ سوه څلوېښت زره افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه عسکر پکې وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. بله چاودنه په میرانشاه کې د یو ځانمرګي برید ده چې د پوځیانو موټر یې هدف ګرځولی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ سرتیري دلته ټپیان شوي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټرو مرګونې موټر بم بریدو شو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول لږ تر لږه څلورویشت نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی و او هلته هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلي ترامپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلو سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخته ده، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. ولسمشر ترامپ د یکشنبه په سهار په تروت سوشل پاڼه کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کیدای شي. د غزې جګړه هغه مهال ونښته چې د حماس وسلوالو په یوه غلچکي او ډله ییز برید کې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه په اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 250 نورې غزې ته له ځان سره برمته کړل. او د آزاد مبارزو په معتبر سازمان یو اف سی کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورویا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند ګټلو ترڅنګ ټولټال $3.5 میلیون هم خپل کړل. ایلیا توپورویا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل و، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناکاوټ کړي. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدود اتلانو په قطار کې راغی چې د دوو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاوو ریکارډ 1100 ته ورسوه او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې.
ترشنه آسمان لاندی
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د اقلیم تغییر د افغانستان پر چاپیریال، کرنې او د خلکو پر ژوند مستقیم اثر کړی دی. لدی بدلون سره وب کمی شوی او په وخت ورشتونه لرسوی دي چې دغه دوه چارو پر زراعت منفی اثرات پرې شي او به وخت ورشتونه بیا د خلکو ژوند په مختلفو ولایتونو کې د سیلونو له امله تهدید کړی دی. د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په کرهنې ولاړ دی، د اقلیم له بدلون سره سخت زیانمن شوی دی. همدا علت دی چې مهاجرتونه زیات شوي او په کور دننه د بې ځایه شویو شمیر لوړ شوی دی. د چارو د ځینو پوهانو په باور د خلکو بې ځایه کېدل د ټولنیزو ستونزو او حتی ناامنیو سبب کېدای شي. حل لاره څه ده؟ د چاپیریال ساتن متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتن د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل ته مو په خبرونه کې بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی مدقق صاحب، کله تاسو واورو د چاپیریال بدلون د اغیزو په باره کې که یو څه توضیح ورکړئ، چې یعنی خلک په دې باندې پوه شي چې د چاپیریال تغییر یعنی څه.
سلام وړاندې کوم تاته، د پروګرام بلماته او ستاسو اوریدونکو ته. شیبر صاحب، یو د چاپیریال بدلون ده، په چاپیریال کې تغییرات یا یو په اقلیم کې بدلون ده، دا دوه مختلف موضوعات دي. په چاپیریال کې موضوعات خصوصا که چیرې موږ افغانستان ته وګورو او دا مقایسه کړو پخوانیو دیرشو کالو سره یا پنځوسو کالو سره یا سلو کالو سره، موږ په ډېر وضاحت سره ډېر توپیر وینو په چاپیریال کې، که هغه په طبیعي چاپیریال کې ده یا هم په مصنوعي چاپیریال کې ده یا په ښاري چاپیریال کې. ډېر زیات توپیرونه شته، خصوصا په طبیعي چاپیریال کې موږ ډېر زیات د شنو ساحو د کموالي سره مخ یو. د دې سره په خوا کې د انواعو له کمښت سره مخ یو، یعنی هغه د ژویو یا د وحشي حیواناتو مختلف انواوې چې په پخوا کلو کې به په افغانستان کې پیدا کېدل په طبیعي چاپیریال کې اوس کم شوي دي، بعضې انواوې له منځه تللي دي په خواشینۍ سره. د دې سره په خوا کې موږ د صحرا د لمنې پراختیا شاهدان یو، ډېر زیات افغانستان د صحرایي کېدو په طرف باندې روان ده. د اوبو په سکتور کې موږ له د اوبو له کمښت سره، له وچکالیو سره مخ یو، د طبیعي ناورینونو ډېروالي سره مخ یو. ده په مجموع کې هغه طبیعي اړخ د چاپیریال ده. د دې سره په خوا کې ښاري چاپیریال ته که چیرې موږ پاملرنه وکړو، په غیر پلاني شکل باندې د ښارو توسعه یو غټه ستونزه ده. سې ده په مجموع کې په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو هغه عمده لامل همدغه د ښاریاتو غیر پلاني پراختیا ده، سې هغه په تیرو څلوېښتو یا پنځوسو کلو کې د جګړو د شتون په وجه باندې موږ د دې شاهدان یو. اکثره خلکو د جنگ له وجې نه مهاجرتو ته مجبوره سول، یا له ملک بهر ووتل، او یا زیاتی ډیری خلک له کلیو له بانډو له کلیوالو سیمو نه ښاریاتو ته مخه وکړه. په ښارو کې ګڼه ګوڼه ډیره زیاته سوله، سې د دې په نتیجه کې موږ د کابل د هوا ککړتیا یو ښه بېلګه ګڼلی سو. د کابل په ښار کې دننه د خزلو یا د زبالو زیاتوالی دا یو ستونزه. بله ستونزه دا د دې سره په خوا کې د اوبو ککړتیا ده. مختلف ستونزې دي چې دا موږ په چاپیریال کې وینو او د دې شاهدان یو. خو د دې ټولو برسیره یوه نوې پدیده چې تقریبا نوې ورته ویلی سو، هغه په اقلیم کې بدلون ده. په افغانستان کې د اقلیم بدلون نښې نښانې اگر که څو کاله مخکې بس موږ په دې مسله باندې بحث کوو، د خلکو ته ډېر یو نامانوسه کلمه ښکارېدله، خلکو دې باندې باور نه درلود. حتی په نړیواله کچه باندې د اقلیم په بدلون باندې خلکو باور نه درلود. خو په له بدې مرغه سره دا د چا د اقلیم بدلون اوس یو نه انکار منونکی حقیقت ده، او د دې سره زموږ هیوادوال یا په مجموع کې نړۍ لاسو ګریوان ده، او دې سره مبارزه خواشینۍ سره ډیر زیات تلاش او ډیرو هڅو ته ضرورت لري، ډیرو زیاتو پیسو ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکړی سو خپلو خلکو ته.
مننه مدقق صاحب. دلته دوه خبرو عمده خبرو ته تاسو اشاره وکړه. یو دا ده چې خلک په دې کې څه لاس لري، او بل په طبیعي شکل باندې له لویه سره دغه مشکل څرنګه رامنځته شو. وړاندې به په خبرونه کې همدا دواړه برخو کې له تاسو څخه نور توضیحات هم غواړم. خو له عمرخیل صاحب څخه که چېرته واورو، عمرخیل صاحب، د زراعت په برخه کې دغه د چاپیریال تاثیرات د ځینو په باره ډېر ژور دي، تاسو څه څرنګه ښکاري؟
زه په خپل نوبت تاسو ته شیبه صاحب او محترم میلمه ته او ګران اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې وویل سولو صاحب ویلي چې دلته د اقلیم تغییر، موږ په زراعت کې د اقلیم تغییر ډېر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډېر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا دا اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې که ووایم چې تپل شوي دي، هم چات درست خبری ولی پدیده چه تاسو افغانستان دی صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښته دي دي لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمی لږ مخکې وه په خپل وخت به وه البته اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده ډېر وروسته زمی راځي همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي یعنی مطلب دا چې کله ډیر باران وي کله آسان باران وي وچکالیانې دا خپل ډیر منفي اغیزې لري په زراعت باندې او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډېر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم سوی ده یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان به حد زیات ځپل سوی ده دغه اوو سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتا چیستي ویدي اما په ټوله کې یعنی په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې و چې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته اوس خطوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښته ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي په موږ تاثیر نه لري البته چې زښته ډېر تاثیرات لري.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب د په دې برخه کې نړیوال څه کولی شي او څه باید وکړي ځکه لکه څرنګه چې عمر خیل صاحب هم اشاره ورته وکړه او مخکې تاسو هم دا خبره وکړله چې دا یو عمومي مشکل دی
اقلیم ښه دا چې موږ د اقلیم بدلون ورته ووایو د اقلیم ککړتیا بیا یو بله مسله ده بله موضوع ده بیل معذرت غواړم بله موضوع ده د اقلیم بدلون په لویه کچه کې دا درسته خبره ده چې دا یو نړیواله مسله ده او افغانستان د دې لپاره چې جنگ ځپلی هېواد ده او صنعتي هېواد نه ده او هغه عوامل چې باعث د تغییر د اقلیم ګرځي افغانستان په هغه کې ونډه نه لري خو له بده مرغه د افغانستان په هغو ملکو کې چې د اقلیم له بدلون یا د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه متاثره کیږي ضرر ویني هغه په لاسو لومړیو ملکونو کې راځي په دې کې نړیوال مخکې له دې نه چې نړیوال اقدام وکړي باید هر ملک اول په خپل ملي سطح باندې بعضې اقدامات او بعضې کارونه تر لاس لاندې ونیسي تر څو دغو کارو او هغو اقداماتو په اساس باندې نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي هغه دا ده چې افغانستان باید د اقلیم د بدلون لپاره خپله ملي برنامه جوړه کړي دغه ملي برنامه په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تر لاس لاندې ونیول سوله په هغه ملي برنامه کې د افغانستان هغه سکتورونه چې د خلکو معیشت په هغو پورې تړلی ده د خلکو ورځنی ژوند په هغو پورې تړلی ده هغه په واضح شکل باندې کار پرې وسو او هغه مشخص ول په دغه پلان په اساس په افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات یا زیانونه چې افغانستان ورسره مخ ده هغه که په سکتورو باندې موږ تقسیم کو لومړی سکتور چې ډېر زیات زیانمنونکی ده هغه د اوبو سکتور ده د اوبو سکتور په سر کې راځي له هغه نه وروسته به زراعت او بیا ځنګلونه دي بیا له زراعت نه حتی مخکې وچکالیانې راځي چې هغه هم تړاو لري د اوبو له سکتور سره ولې دا پلان په هغه وخت کې جوړ شو د دې پلان په اساس باندې بعضې ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سول خو په ډېرې خواشینۍ سره چې په تېرو شلو کلو کې د جګړو له امله افغانستان پخواني دولت ونه سو کړلی چې هغه منظم پلان او پروګرام چې تر لاس لاندې و هغه د مختلفو اداراتو له لارې نه عملي کړي تر څو موږ خپلو خلکو ته سازګاری ورکو، د اقلیم له بدلون سره خلکو ته قوت ورکو، خلکو ته توانایي ورکو.
یو درې عمده ټکي ویل شي چې دا کار خلکو ته سپارلی وو
په پروګرام کې، مشخص راغلی وو د اوبو په سکتور کې باید په افغانستان کې د یو انګلیسي اصطلاح ورته استعمالیږي، هغه ته واټر شید وایي، د واټر شید مدیریت یا د اوبو خوړ یا په دری کې آبریزه بولي. دغو مدیریت چې په افغانستان کې موږ خپل آبریزه تنظیم کوو، چې تر څو د افغانستان کې چې کومې اوبه د اورښت په شکل باندې راځي، که هغه د باران په شکل وي یا د واورې په شکل وي، حداقل موږ دا مدیریت کوو چې دغه اوبه په د ملک دننه ذخیره سي، تر څو موږ دا د وچکالي مخه بیا په راتلونکي کې ونیسو. دا یوه مسله وه. بل د اوبو په استعمال او په استفاده کې باید زموږ هیوادوال په مجموع کې باید توجه وکړي چې څنګه اوبه په درسته او مؤثره شکل باندې استفاده سي، او د اوبو د اسراف مخنیوی یا د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وسي. دغه سره په خوا کې د زراعت په برخه کې په پروګرام کې راغلی و چې په افغانستان کې باید د زراعت متخصصین په داسې انواعو باندې کار وکړي او هغه خلکو ته معرفي کړي چې هغه له وچکالۍ سره یا د اوبو له کموالي سره باید مقاومت ولري. هغه انواع خلکو ته معرفي کړي او په زراعت کې هغه ترویج کړي چې تر څو موږ وکړی سو چې آینده کې زموږ هیوادوال
مننه. دقیق صاحب، همدغه د زراعت په برخه کې به له عمرخیل صاحب څخه واورم. څنګه عمرخیل صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، دغه برخې ته بزګرانو په وروستیو کلونو کې توجه کړی ده چې داسې څه وکړي چې هغه دا د اقلیم تغییر سره مساعد شوي؟
باید ووایم لکه څنګه چې مدقیق صاحب ویلې، مخکې همدغه برنامه وه. موږ باید په داسې بوټو باندې کار وکړو چې هغه د اوبو مصرف یا د اقل لږ کم وي، یا په ټوله کې اوبو مدیریت ډېر مهمه ده. موږ دوه رقمه د اوبو مدیریت لرو، یا اوبه له منبع نه تر فارمه پورې، یا تر پټي پورې، یا تر مزرعې پورې، یا اوبه په مزرعه کې مدیریت کول. نو مشکل دلته دا ده چې دلته ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثره خلک داسې فکر کوي چې که بوټو ته هر څومره ډېرې اوبه ورکړل شي دا به ګټه وکړي، در حال چې هغسې نه ده. نو دلته اکثرا هغه زمونږ ابتدایي کوم مطالعات چې ښي، یا ابتدایي کوم دقت چې وي، ډېر ابتدایي هغه دا ښیي چې په افغانستان کې په مزرعه په سطحه، که د مزرعې په سطحه یې وګوري، تقریبا نیم فیصد اوبه ضایع کېږي. نو دلته په کار دا دي چې دلته له نوي سیستمو د اوبو نه کار موږ واخلو. البته یو بل ډېر اساسي ټکی دا هم ده چې موږ اکثرا ځمکې د افغانستان ډېرې وړې ځمکې دي، البته په اکثر ځای کې سره دي چې په بعضو سیمو کې موږ لوی ځمکې هم لرو، نو هغه وړې ځمکې عادتا ډېرې هموارې نه وي، او په دې کې اوبه ډېرې ضایع کېږي. البته د باغوانۍ په برخه کې باید ووایم چې موږ په دې اخرو کلو کې یو څه رقم یو نوي بوټي معرفي کړل زراعت ته، البته چې هغه ډېرې کمې اوبه غواړي، چې هغه متراکم باغونه دي، او سیستم لري شوی داسې جوړ شوی ده چې هغه اوبه ډېرې کمې مصرفوي، او د دې تر څنګ حاصلات هم لوړ دي او کمې اوبه مصرفوي. او بعضې نور بوټي هم شته، لکه مثلا په جنوبي ولایتو کې بعض خلک زیره کوي اوس، او دا یو علت د اوبو کموالی ده چې دا ښه یو ښه خبر ده. او د دې تر څنګ بعضې جایو کې موږ بادام کرو چې دا هم د اوبو له خاطره ده. خو په ټوله کې باید ووایم چې هغه کار چې باید سوی وایي متاسفانه نه ده سوی، او په کار ده چې باید ډېر زیات کار پرې وشي. بعضې نور نباتات هم شته په افغانستان کې چې ارزښت یې لوړ ده، او د اوبه ځکه چې اوبه اوله خبر کوي د تغییر د اقلیم کې، اوله خبر په زراعت کې کوي. او فکر کوم چې مدقیق صاحب ته بهتره معلومه ده چې اوبه ډېرې مهمې دي، او هل تاثیرات یې هم ځکه چې دوی ویل چې اوبه دي. نو په کار داده چې موږ هغه نباتات او هغه بوټي وکړو چې د هغو اوبو مصرف کم.
مننه. د لوګر ولایت په زرغون ښار کې سیلونو د وړ مشپه د ورشتونو له امله درانه مالی زیانونه اړولې دي. د همدغه سیمې د یو ملک سلیمان خیل، میر حمزه سلیمان خیل، څرګندونې لرو. دا پلانډو سره
بله نن شپه تقریبا لس کم یولس بجې د شپې ډېر شدید ورښت راغی چې ډېر شدید و. تقریبا موږ مشران دا قصه کوي چې په اویا کلو کې موږ داسې شدید باران اورېدلی، نو باران تقریبا څلور ساعته وورېده. څلور ساعتونه بعد باران لږ غوندې کمزوری شو، ورسره متصل د زرغون ښار د جنوب له طرف نه چې داګي ځمکه ده د هماغه خوا نه ډېر یو شدید سیلاب راغی په کلي باندې. نو دغه سیلاب دومره یو غټ خسارات د زرغون ښار دغه مظلوم ولس ته واړوو چې د مالي لګښت خو فلحال لپاره موږ لا وړاندې وینه هم نشو کوی، او د ځاني لګښت یا زیان دپاره دومره ویلی شم چې موږ دوه کسه ټپیان لرو. البته چې یو د دیوال لاندې شوی و چې ملای زوبل شوی و، او دویم کس دیوال پرې غورځېدلی و چې پښه یې مات شوی و. نور الحمدلله مالی زیان نه لرو، ځاني زیان په بکلي سره، او مالی زیان د موږ ډېر زیات ده.
د لوګر د زرغون ښار ملک سلیمان خیل و. البته ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د دغو سیلونو له امله په زرغون ښار کې لږ تر لږه 50 کورونه یو مخ ړنګ شوي دي او نور زیان هم اړولی دی. دلته دوه سواله را پیدا شول. یو دا چې سیلونو زراعت ته زیان اړولی دی چې دا د عمر خیل صاحب مربوط سوال دی، بل لور ته دا سوال دی چې ولې دومره زیات باران. نو عمر خیل صاحب که لومړی له تاسو واورو، له دغو سیلونو سره چې اوس د زراعت د راغونډولو وخت هم دی، خلک باید څه وکړي، چاره څه ده؟
اصل ته زه شیبا صاحب چې دا برنامه یا پروګرام موږ په لنډ وختو کې نشو کولای، لکه مخکې مو دقیق صاحب یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه واټر شیټ موږ دغو سیمو ته چې په اصطلاح هلته لږ انتقالات د اورښتې کم وي، یا داسې دا شیلو کې موږ سیستمونه جوړوو، یا دلته تراکم د نباتاتو وي، خصوصا ونې. هلته چې ونې کېښودل شي نو معلومداره چې د سیلو په شدت کې یا د باران په شدت کې کموالی راوړي او سیل نه راځي. متاسفانه افغانستان کې د وچکالي له امله اکثرا جایو کې نباتات وچ شوي دي، یا هغه موږ بومي نباتات چې درلود یا خلکو وهلي دي او یا هم وچ شوي دي. او دې ته په کار ده چې ډېره منظمه برنامه ولرو. دا په شاید په یو کال دوه کاله کې به امکان ونه لري، باید یې تدبیر ونیول شي. او یو بل شم چې غواړم چې ووایم هغه دا ده چې متاسفانه د موږ وطنداران اکثرا په داسې جایو کې کورونه هم جوړوي چې هغه سیر متضرره کوي. که چې دا موضوع شاید مربوط مدقیق صاحب وایي چشمه غوښتل چې یادواري وکړم، او نور باید موږ کوشش وکړو چې د سیلو د کنټرول له خاطره خصوصا په واټر شیډو باندې باید تمرکز وشي، او یا ابریزو باندې تمرکز وشي، تر څو چې موږ دا کنټرول کړی شو.
دغه د لوګر د زرغون ښار کلی په شیلو کې نه دی جوړ شوی، دا اړخ ته جوړ شوی دی. او لکه څرنګه چې دغه د همدغه سیمې ملک سلیمان خیل دا خبره کوله چې سیل د ډاګ له خوا راغی، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې په دغه ډاګ کې باید دغه کلیوال ونې کیشتي، دغه یوه چاره ده؟
بالکل، یعنی دیونو کرل د سیل په شدت چې ډېر کمواله راغی، دا حتمی نه ده چې په شیلو کې وي. دا واټر شیډ نه دا کېدی شي چې په داسې سیمو کې چې هلته سیل ډېر راځي، دا اوارې سیمو کې هم کېدی شي چې موږ وکړو. دا مهمه نه ده، اما په ټوله کې نباتي پوښښ د سیل په شدت کې کمواله راوړي. یعنی چې موږ هر څه کولی شو باید ونې وکړو، دیونو کموالی د شدت د سیل ډېروي. او یو بل شی چې ډېر مهمه ده، لکه چې ملک صاحب هم ویلې چې دا تغیرات اقلیمي دومره تاثیر کړی چې دا شکل د باران اساس تغییر کړی. په کم وخت کې ډېر باران، یا که چېدې ویل چې په څلورو ساعتو کې باران و، هغه شدت د باران دا یو له اقلیمي تاثیراتو د اثراتو نه دي. یا کله یخنۍ راځي، یخنۍ راځي په یخه او سړه هوا راځي په نباتات له بینه وړي، دا هم د تغیرات اقلیمي تاثیرات دي.
مننه عمر خیل صاحب. مدقیق صاحب، دغه کم باران چې دغه ملک وویل سي له مشانو هم دا واورېدل چې دوی په عمر کې داسې باران نه و لیدلی، همدغه د اقلیم د بدلون یوه لویه نقشه ده؟
شیبار صاحب، اقلیم په بدلون کې یو اقلیمي بدلون ده او یو اقلیمي نوسانات دي، یا په هوا کې دفتن د هوا د ګرموالي یا تودوخه درجه د څو ورځو لپاره ډیره زیاته لوړیږي، یا د څو ورځو لپاره ډیره زیاته سړیږي. دغه مسائل د اقلیمي نوسانات وای د د اقلیم د بدلون په باس کې ناراضي په مجموع کې اقلیمی بدلون هغه بدلون د ستاسې د ملک یا د چاپیریال یا د ایکوسیستم یا د منطقې یا په نړۍ په سطح باندې د تودوخې د درجې په اوسط کې په فیصدي کې لوړوالی چې موږ اوس ګورو لکه مثلا له تیرو سلو کلو سره دغه کوم تغیرات چې اوس راغلي دي مثلا 2.5 یا 3 درجې لوړ سوی ده هغه اوسط د درجه د حرارت د ځمکه دغه 2.5 درجې لوړوالی ډیر زیات لوړوالی ده دغه ته د اقلیم بدلون وایي د دې هغه منفي اثرات په مختلفو شکلو باندې ځان ظاهروي یو کیدای سي همدا بارانونه وي ولی عمده مسله دا داسې د ورښتو هغه وخت تغییر کړی ده لکه په دې وخت کې په افغانستان کې چیرې افغانستان ته وګورو په تیرو کلو کې به په داسې وخت کې مثلا په اوړي کې ډېر کم بارانونه کېدل بارانونه به اکثر په پسرلي کې کېدل په ژمي کې به کېدل په طبیعي شکل باندې به هغه طبیعت چې کوم نظام په خپل شکل باندې تنظیمېده هغه اوس موږ نه ګورو مثلا په اوړي کې تاسې دفتن یوه څپه د باران ګوري هم ډېره شدیده څپه یا په ژمي کې چې موږ باید ورښت ولرو موږ یې نه لرو واورې نه لرو په افغانستان کې وچکالیانې دغه په مجموع کې دا افغانستان کې د اقلیم د بدلون هغه منفي اثرات دي خو دوه خبرو ته اجازه راکړئ بر صاحب دغه سیلابونه په افغانستان کې نوې مسله نه ده د ما په خپل یادښت باندې موږ همیش سیل درلود په افغانستان کې په اکثر ولایتو کې درلود خو د سیل لپاره په طبیعي شکل باندې خوړونه موجود وو په طبیعي شکل بس سیل منځته راغی په خپل خوړ کې به خپل مسیر به ځان ته پیدا کړو بلاخره به دریاب سره ګډ شول په هغه کې خلکو ته ستونزې نه وې مسله مشکل دلته را پیدا شوی ده چې اوس موږ د خوړو مخې نیولې دي هغه طبیعت کې یا په چاپیریال کې بشر انسان مداخله کړې ده دا مداخله کېدای شي په شکل د دې وي چې هغه طبیعي د ونو یا د بوټو پوښښ چې موږ درلود هغه کم سوی هغه که د ونو په شکل یا که د بوټو په شکل یا که د وړوکی نباتي فرش د مځکې په مخ باندې دا کم سوی لامل به یا وچکالي یا بدایي چې زموږ هیوادوالو ډېره زیاته استفاده ترې کړې ده هم د سونګ لپاره استفاده ترې کړې هم د مالچار د حیواناتو د څراغ لپاره استفاده ترې کړې ده یا ونې قطع کړې دي یا دا داسې د خوړ مخه چیرته بنده که چیرې تاسې د خوړ مخه بنده کړئ نو طبیعي شکل باندې دغه اوبه په دښته کې خپل ځان ته لار پیدا کوي او هغه اکثرا په کلیو باندې راځي او په کلیو کې داسې ستونزې یو دا مسله په ډېرې خواشینۍ سره اوس دا څه کال نه ده زه حداقل دا څلور کاله اوس تاسو د راډیو نه اورم چې هر کال دا ستونزه پیښیږي خبره دا ده چې موږ انتظار کوو موږ اصلا څنګه وایم هغه پخوا به یو متل خلکو کوو وایي لیوه سوري نه سړی دوه ځلې نه چیچل کیږي موږ سه کال سیلاب لرو کال ته بیا سیلاب لرو آینده کال کې بیا لرو په تیرو کلو کې بیا درلود ولې څه وشول وروسته له سیلابه چا څه وکړل دا د کار په مجموع کې د دولت د حکومت وظیفه ده چې دغه د اقلیم بدلون او د اقلیم مسله په ملي مسله باندې واړي او دې لپاره ملي برنامه تر لاس لاندې ونیسي د اقلیم بدلون او خلکو ته د سازګاري پروګرام په خپلو لومړیتوبو کې راولي دا که په انجوګانو سره کار کوي یا خلکو سره کار کوي یا خپله دولت بودیجه پرې مصرفوي باید د اقلیم د بدلون بحث په هره مسله کې باید دوی تر نظر لاندې ونیسي هغه که په انکشافي پروژو کې وي هغه که په بشري مرستو کې وي هغه که په هره برخه خصوصي سکتور کې وي په هره برخه کې باید د اقلیم بدلون دوی په اولویت کې راولي او زما غوښتنه له دولتي مسؤولو اداراتو نه دا ده چې حداقل هغه راپور چې پخوا په افغانستان کې په ملي سطح باندې کار پې سوی ده او هغه یو ډېر ښه راپور ده دوی ته لاره واضح کوي چې د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې لار دغه دي دغه سکتورونه دي په دغو سکتورو کې باید کوم کارونه وسي واضح شکل باندې هلته بیان شوي دي خو زه مطمئن یم چې دولتي اړوند ارګانو حداقل د دغه ګزارش یوه پاڼه هم نه ده اړولې که هغه د اوبو او انرژي وزارت ته که د کلیو پراختیا وزارت ته که د کرنې وزارت ته که د کابل پوهنتون ده که د ساینس اکاډمي ده هیچ چا حداقل دغه پخوانی راپورونه نه دی لوستی. د سره یو قسم تبیزی برخورد کیږي او د ملي پروګرام د دې ته هم په دې سره قتل کیږي. زاد تیر نظام ده، یعنی په ساده شکل درته هم دې ته یو کفري سند په سترګه باندې قتل کیږي. ولې دا په مجموع کې قرباني زموږ خلک زموږ هیوادوال ورکوي او دا ډېره غټه جفا ده.
البته په افغانستان کې ستاسو د خبرې په تایید، هر وخت داسې وي چې نظامونه زر زر بدلی شي، خو د تیرو نظامونو له هغه مثبتو شیانو باید استفاده وشي تر څو ولس ته خیر ورسي. په دې برخه کې یو بل د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان ای او په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې روانه اونۍ له سې شنبې تر پنجشنبې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د سانتي ګریډ په کچه تر 45 درجو هم ګرمي زیاته شي، چې دا به دوی وایي چې د انسانانو تر څنګ پر نباتاتو تاثیر وکړي. عمر خیب، څه په نباتاتو به اثرات څه وي؟
چې هر نبات یا مشخصه درجه د حرارت زغملی شي او معلومداره چې نباتات درجه د حرارت زیاته شي دا ډېر منفي تاثیرات کوي. اکثره نباتات په لوړه درجه کې شاید نبایل لا سی اما په ټول کې مونږ ویلای شو لکه ووس تا ووس تاثیرات ښکاری تا ووس فصلونه شروع شي په افغانستان کې هغه فصلونه چې کېدای شي چې او پنځله سوځي وروسته په اخر کې هغه پنځله سوځي مخکې را پخسوله. همدارس بعض نور نباتات دي چې هغه د اوبو اړتیاوې ډېرې زیاتېږي په دې شتاب کې د ګرمۍ لپاره اوبو اړتیاوې زیاتېږي اما اوبو افغانستان کې محدودې دي. دا خپل منفي تاثیرات کوي او د دې تر څنګ څنګ بعض نباتات مالکه مخکې چې ویلې هغه د وچېدلو له خطر سره مواجهېږي، نو دلته تاثیرات منفي کافي اندازه دي په خصوصا په هغو څوکلولو نباتات یا په ونو باندې اکثر هم دا نباتات تاثیرات ډېر منفي. یا مثلا بعض نباتات رسي دي چې باید لکه مخکې ما چې ویلې چې باید وروسته پاخه شوي وي هغه اوس را پاخه شوي دي. دا خپل په مارکیټ باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده. دا ادام یو وخت چې منفي تاثیرات غواړم چې وایم، اما مستقیما تاثیر یې په ټوله کې دا ده چې یا نباتات د ډېرې تندې سره مواجه کېږي او یا په بعضې خاصو شرایطو کې د منځو تک هم امکانات شته.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د زحمت شپږ ساسو کوربیم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیم د تغییر پر اغیزو بحث لرو. د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقیق او د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل په خبرونه کې زما میلمانه دي. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. ترشنا اسمان لاندې پروګرام
گرمی خبر پسیم کی ہر اور گرمی درجے خبر ہے افغانستان کی ڈیر کمائی ولایت کے اندر وہ ڈیر کمائی چمک کی بھائی چوبہ چیرا اکثر دوبو دمزے کے لانے اسپیتا متر ہویا متر برمی خلق والی یام دیخی چی دیر واتیا میتر وستر تمنگ برمی چی وہ یو نیم سل میتر یو سلاویا میتر یو سلاویا میتر ایلان دیو بیا وہ بیر پیر آکاش دوم با دو بور اکچل هم گران سوی دیو با بی خیکم سوی دی نو با دیر ایلان دیکلی دی مخی جی پا دیر کم دغر را خطلی و با دیر چو سو لران با منگو تکشن دیر کم یعنی لستانی با تکشن شولی وست تلویشتانی سو لران و تکشن آغونی و بنا راکاش مخکې په لسو هغه دوغه نه ډېر اکټل اوس په چلوشتانو هغه نو بل راکړ بیخي د اوبرت کومه يم ډېر د بیا کشتل از موږ پر ولایت خو د زراعت کې بیخي پر مخ نه لیدل نو دلته بیخي د کشتو و بنست چې کاشتونه سره وبې کې بخې کومې دې وبوت
مننه ستاسو نظر واخصل چې ډېر مننه بل اوریدون کتاب مخه کو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکې تاسو سره سره است bale مهرباني وکې تاسو سره سره است
شبر صاحب محترم
او اورو سره مهرباني
سلامونه تاسو ته مو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وبچرو جوړ به
خیر یو سه مهرباني وکې
قربان صاحب محترم احمد شبر صاحب تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم به هلمن ولایت څخه شبر صاحب محترم اقلیمی بدلون خو واقعا لکه تاسو اشاره وته کړل مېرمنو په دې باندې ښه خبري وکړلې اقلیمی بدلون خو په ټول نړۍ کې مثال د خبري اغیز را مخته کړی دی خدا غزمر جنوبي ولایت هلمن ولایت هم د اقلیمی بدلون پر مثال د خبري د وشکالي سره ډیر سخت مخ دی کستاسو سیا دی په تیر کلونو کې د هلمن په سیم کې څنګه تاسو براتللې وسم ته نو بک بک شي کې خود په خوا رقم د بخوا په طلاق شي او کلونو دی شبر صاحب عبدالت د زنګلات موضوع چې د شبر صاحب محترم یو خو هغه کلینی بدلون چې د هغه د الله جل جلاله طرفه سدي باغ کې مجلس نه وایو بل په بندګي کوشش په پیاوز ما په پام فکر او نظر باندې شبر صاحب باید د کلینی بدلون سره موږ خلک داسې مبارزه وکړي چې مثال ونی کښینو په خپل سیمو کې مثال د خبرې عبدالت د زنګلات حکومت توجه وکړي شبر صاحب چې د زنګلات اجازه ورنکړي د زنګلات ساتنه وکړي مثال د خبرې سر درختونه وي دغه ونی او شال سره ډیر کو ان شاء الله خدای ته تم مستایو خو باوا برابر سي د هوا چاتوريال ډیر برابر چاوبل محترم شبر صاحب داخلو کې نه صاحب په هواي په کار د توج مر دغه سي بده وزګور د تزمر په هلمن ولایت کې محترم احمد شبر صاحب دغه زمر د سفر بازار تا اکثره وخت چیزه تللی ما قسم در تاخم چې دغه شروالي ولای ورکم نل کې دغه دکانداران ته بس تکړی دي چې د خپل د وبو استفاده ځنه وکي اما دکاندار ولات هغه خپل استفاده دغه وبو سو کې انول کې دغه خلاص پرې دي دا ګوره د ما په هواي په داخلو کې دغه نه کم دي دغه په مو فکر دي سره نو چې مثال د انول کې زولې د خلاص پرې لم بعد د انول کې باندې کم چې خپل د وبو استفاده ځنه وکم دغه سي شمسيانه د مثال خلکو پر بونو بربا باندې شي چې دوا کړ د وبو مثال ار اورز وبو هغه کښ تابته کې وبنه غالي د مثال ار اورز وبو وېدا د شمسيانه مو ته وبو دي نو خلک کمه زما په هواي په کار دي محترم احمد چبر صاحب دني علماء در ولات په مشاجي مسجدونو کې د خلکو ته ما په هواي ورک چې دغه د وبو زیات کارول چې دا ګنام لري استرافم دی او بل حکومت هم په هواي باندې خلک تور کې شبر صاحب محترم څو در څو کدا چې بده شبر صاحب قسم در تاخه مې چې د غستا سره سني شاید د اوریدون کې بشایدانی چې مثال د علم د سخنیول په هر ولایت کې بده کورونه پیدا سي د سیمو په پیدا سي چې خلک بده وشکالي څخه دغه من کې څخه وځي چې د چشنګو بونه پیدا کړي شبر صاحب
او ډیر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سر وخت بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکي تشنا اسمان لاندې پروګرام دی تاسو سره سره است bale
ta se koras se da mazar avri se bar to
bale bale
ta ta usta se da qadar war min minuta niki hila u ihtamat war inda konsta se da imi aw pokhani hamkar aw wasani hamkar aji tokhim da zabul bilat
aji sahib sharakhli bkhair rakhli
manana khfarwan da aqlim pa barakid
bale
rushtia ham aqlim no khotagir khuri no garmi dhire jaki di دا څو ورځې موږ د شاجوی پولیس والی کې نو ډیره زیاته ګرمي ده خو نن بیا هم هوا ښه وه نو اقلیمونه خو تغیر خوري خو د اوبو سطح ډیره ښکته ځي زموږ د وطن اوبه ډیرې لاندې تللې دي نو ډیر باغداران او بزګران ما ولیدو زموږ و دوکانو ته راځي زموږ اوبه ډیرې ښکته ځي خو البته دا د ګرمۍ په وخت کې دا اصول و قانون د سینا د سرطان او د اسد په میاس کې د اوبو سطح لري ښته دي هوا سي ګرم سينو د اوبو سطح ښایي سي د سنستانانو یا د ملمنو ته معلومي سينو په څو ورځې باندې د اوبو سطح ښته دي نو له محترم ملمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې افغانستان کې د اقلیم په اړه کې یا د اقلیم په سطح څونه خدمتونه سوي دي یا اسلامي امارت په بازي کانفرنس کې شایي چې برخلمه خستي نو دې څه اقدامات کړی دي او څه کارونه پر مخ وړي دي او څه کېدای شي چې د افغانستان لپاره څه شي په ګټه تمامېږي چې د اقلیم لپاره مومید او مفید تمام شي نو که زما رابطه قطر نسی زده خپل سوال جواب وارم رادیو خواده
بله
په چپو بندی پا امواجو کنه نشدیشم
مانه نه تو خیصب عزیصب مانه نه پروان که من برخواه خسته وار بشو ملمنو تا عمر خیل سب که تاسو پولندو بانی داده اوریدون کو پا پشتون و نظریاتو تبصره وکی لطفا
مانه نه شیبه سب لکه چه ما زن چه پوست با طول مشکل پا بو که پا در سیمو که در سور زمخ که هم در دوادری و زمخ که هم در سیمو تقلل ایوام اشتیا هم در مشکل دیر چی دیده دوستم چه لحلمان در وقت دیده که خبری پا دیده که عام پوها عام پوهاوی اصلا نشته. خلق په دې فکر کې دي چې دا اوبه چې کومې دي دا اصلا نه خلاصېدونکې دي او د ځمکې اما ښه پوهېږي چې دا اوبه قطع روانې دي، اما او د دې تر څنګ څنګ هغه اوبه چې په کوم کښت باندې لګوي بے حد و اندازې ډېرې اوبه لګوي. د بعضې ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د هلمند که تاسو مثال ووایئ صاحب، حتی کلي کټه شوي دي. زه ورغلی وم، ډېر ډېر افسوس جاده صاحب، ډېر خلک کټه شوي دي. دا راز میش ولسوالۍ د کندهار ته تللی وم، هلته هم مشکل ده. اوبه له شل مترو نه یو سلو شل متره کټه شوي دي. نو ډېر مشکل اصلا په عامه پوهاوي کې ده. د اوبو سیستمونه باید مونږ بدل کړو. دا نه ده چې خلک داسې فکر کوي چې بس هر څومره کښته چې ډېرې اوبه ورکوي هغونه ګټه کوي. یو شی باید ووایم چې نباتات معمولا دغه رقم چې مونږ اوبه لګوو دې ته ضرورت نه لري. البته رطوبت نسبتي ته ضرورت لري. په دې شکل باید د اوبو خور سیستم سل فیصده تغییر شي. دا که موسسات کوي، که اف ای او ای کوي، که خپله دولتي چارواکي کوي، ضرور دا ده. غیر لکنه مونږ په یو غټ ناورین شاد واوړو. په ډېر لنډ وختو کې، په دغه تقریبا 15 کالو آخره کې 30 متره اوبه قطر روانې دي. او دا مشکل ډېر جدي ده. لکه څنګه ورور ویل، په فراه کې داسې ده چې اکثرا سیستم د اوبو لا هم عنعنوي سیستم ده. ایت اصلا د پایپو سیستم ډېر کم خلک کاروي. زه نه پوهېږم چې ولې. او همداراز په شاجور کې لکه چې ته ویلې، ګرمي زیاته ده. خلک داسې فکر کوي چې باید نباتات اوبه ډېرې مصرف شي، اوبه قطع روانې دي. د اوبو مشکل په افغانستان کې ډېر مشکل جدي خواته روان ده. په دې کې باید اقدام وشي. سل فیصده باید خپله دولت اقدام وکړي، مؤسسات اقدام وکړي، او خلک نو ټولنه مهم خلک دي. د خلکو ذهنیت باید جوړ شي. د خلکو سره باید په عامه پوهاوي کې کار وشي چې په دې شکل چې دوی د اوبو مصرفوي د دې نه مخنیوی وکړي. او همداراز د ونو په کینولو کې باید کوشش وشي، ابریزې جوړې شي. دا هغه کارونه دي چې باید وشي، اما متاسفانه چې نه کېږي.
عمر خیل صاحب، تاسو د ونو د کښېنولو خبره وکړه. عادتا دا په پسرلي کې خلک باید ونې کښېنوي، لیکن له دې وروسته هم څه چانس شته چې ونې او یا نور بوټي کښېنوي چې له چاپېریال سره مرسته وکړي؟
ولې نه صاحب، بعضې بوټي داسې دي چې مثلا اوس خلک دې ته راغلي چې دا بوټي په کڅوړو کې روزي. او دا کوای شو چې مونږ تر هر وخت کال چې وغواړو دا مونږ کښېنوای شو. اما معمولا په افغانستان کې د مني لخوا او د پسرلي لخوا بوټي کښېنول کېږي. مطلب دا چې که هر وخت مونږ لاس یعنې مونږ همیشه دا د بوټو په کمپاین کې وایو چې که هر سړی یو بوټی کښېنوي، دا د اقلیمي تاثیراتو د اقلیمي بدلون باندې تاثیر لري، په اوبو باندې تاثیر لري، باید مونږ همیشه بوټي کښېنوو.
مننه. مدقیق صاحب، د دې اورېدونکو په نظریاتو او یا په سوال لونو باندې که ستاسو نه واورو.
انا کوم لاوریدونکو نه او زه ډیر خوشاله سوم چې اوریدونکو حداقل اوس د حالت رسیدلی چې د ستونزې درکړې ده. او ډیر ښه مسایل مطرح کوي او ډیر زیات مهم دي، خصوصا د ورور صاحب لفرانه زنګ ویلی او دغه ښې مسلې ته اشاره وکړله چې هغه د دې مځکې لاندې د اوبو سطحه خطه زیار کال اوس د وی ویلې چې یوه عمیقه څه یو سلو اویا متره پورې باید دوی مجبوره دي چې باید کته ولاړ شي تر څو اوبه ترلاسه کړي. او دا ډېر واضح یو پیام موږ ته راکوي چې د اوبو د سطحې یا د اوبو کمښت په ډېر سرعت باندې په مخ روان ده. او دې لپاره باید هم خلک او هم مسئول ادارات باید ډېره جدي پاملرنه وکړي چې څنګه دې ته د حل لاره پیدا کړي. او حل لاره هماغه ده چې ما په اوله کې اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې د اوبو د منابعو مدیریت باید په ټولو نه په سر کې باید په لومړیتوب کې راشي. بل اتل له هلمند نه اشاره وکړله چې خلک ونې بوټي قطع کوي. د سفار د منطقې اشاره یې ورته وکړه، هغه تقریبا د ریک سره ډېره نږدې علاقه ده. زه هلته تللی یم، لیدلی مې دي. خلک د ریګي سیستم شیبر صاحب ډېر حساس ایکوسیستم ده د چاپېریال له نگاه نه. یعنې هغه ته موږ ډېر حساس یا نازک ایکوسیستم وایو. او دغه ریګي ساحات یا دشتي ساحات خپل خاص بوټي لري.
هغه ډېر په ګڼ شکل باندې نه وي، ډېر تیت بوټي دي، ډېر لرې یو له بل نه دي، او خلک د دې په خاطر سي ارزانه یا آسانه منبع د انرژي لاسته راوړي ځي دونې دغه بوټي قطه کوي، هلته ونې نه دي، اکثرا بوټي دي. دا باید خلک له دې نه مخنیوی وکړي. د اوبو استفاده هغې اشاره ورته وکړه، دا ډېر اساسي ټکی ده. ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د اوبو د استفادې لپاره باید ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیول سي. دا که اوبه د نلکې نه استفاده یا د کور دننه استفاده یا په باغ کې دی اوبیاری لپاره استفاده کوي یا په مجموع کې هر ډول استفاده دي، اوبه باید په افغانستان کې خلک باید داسې پاملرنه ورته وکړي لکه خلک سي تیل مصرفوي. یعنی اوبه دومره له تیلو نه هم حیاتي منبع ده د ژوند لپاره، د انسانانو لپاره. ډېر خوشحاله سوم چې د توخي صاحب اواز مې وروسته له ډېر وخت نه واورېد. رښتیا درته وایم چې خفه سوم، د تو لیدلی مې نه ده، اواز را باندې خوږ لګېږي. توخي صاحب اشاره وکړله څه شوي دي د اقلیم د بدلون لپاره او څه باید وشي. اگر سوال موجوده ادارې ته متوجه ده، زه د موجوده ادارې په نمایندګي خبرې نسم کولی، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په تیر نظام کې شیبر صاحب که یو دوه دقیقه ماته اضافي وخت
راکړي،
اقلیم د بدلون لپاره په نړیواله کچه باندې یو یا د ملګرو ملتو یو کنوانسیون رامنځته کړی دی، هغه ته د اقلیم د بدلون کنوانسیون وایي، یا یونایټیډ نیشنز کلایمیټ چینج فریم ورک کنوانسیون ورته وایي. افغانستان په لومړي قدم کې وتوانېده چې د دې کنوانسیون عضویت ترلاسه کړي. دا څه معنا چې افغانستان په رسمي شکل په دې کنوانسیون کې خپل نظریات، خپل مشکلات او خپل ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي او د هغوی د مرستې د جلبولو په خاطر باندې له دې پلاتفورم نه استفاده وکړي او ډېر فعال عضویت یې پکې درلود. په دې کې د هغه نه وروسته د افغانستان لپاره د اقلیم د بدلون لپاره د سازګاري ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیو. مخکې اشاره هغه ته وکړه، نه غواړم چې بیا هغه مسله تکرار کړم. د دې سره په خوا کې چې ډېره مهمه ده، دې کنوانسیون وکړه سول سي د اقلیم سره د مبارزې لپاره دوه مالی میکانیزمونه تر لاس لاندې ونیسي او رامنځته یې کړي. یو ته د چاپېریالي تسهیلاتو جهاني صندوق وایي، یا ګلوبل انوایرمنټل فسیلیټیز ورته وایي. نسې په ریکې د اقلیم د بدلون لپاره کافی پیسې شتون لري، او په ریکې د کنوانسیون هر عضو هیواد مشخصه ونډه لري چې هر کال باید هغه پیسې ترلاسه کړي. چې تیر نظام هر کال خپل ونډه ترلاسه کوله، او په مربوطه سکتورو کې به د پانګونه کوله او هیوادوالو سره به کومک کوو. نوې خبر په دې کې د بل رامنځته سوله چې د اقلیم د بدلون لپاره یو زرغون صندوق رامنځته شو. په دې زرغون صندوق کې ټولو پرمختللو هیوادونو، هغه هیوادونه چې قوي اقتصاد لري، تعهد وکړ چې هر کال به دوی سل بلیونه، یعنی سل میلیارده ډالر په دې صندوق کې اچوي، او هغه هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له منفي اغیزو نه متاثره کیږي، هغه هیوادونه باید د دې پیسو نه استفاده وکړي. دا پیسې شتون لري، افغانستان دې ته باید لاسرسی پیدا کړي، او دې پیسو نه د ډېرې غټې پیسې دي. که چیرې موږ یوه ملي برنامه په ښه شکل ترتیب او تنظیم کړو او دې صندوق ته وړاندې کړو، یوونه کافي پیسې لاسته راوړای شو، او زموږ هیوادوالو ډېرې ستونزې پکې حل کېدای شي. ولې دا ټول مسایل د په دې پورې تړاو لري چې موجوده نظام باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، خپلو کړنو کې باید تغییر راولي، باید ځان له نړیوالې ټولنې سره سیال کړي، باید دې مرحلې ته ځان ورسوي چې نړیوال د موجوده ادارې خبرو ته غوږ ونیسي. تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، په تیرو څلورو کلو کې د افغانستان د موجوده نظام هیڅ هیئت په دې نړیوالو غونډو کې شرکت نه ده کړی. دلیل یې دا ده چې دا نظام څوک په رسمیت نه پیژني. ستونزه اوس هغه د ستونزې اصلي ټکی دا ده چې که چیرې موږ په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولو، موجوده نظام نړیوال په رسمیت ونه پیژني، دغه امکانات چې اوس شتون لري د اقلیم د بدلون لپاره د مبارزې په خاطر باندې دینه استفاده نشي کولای. په نتیجه کې شاید په دولتي اداراتو یا مسؤلینو باندې هیڅ اثر ونه لري د اقلیم بدلون. ولې دا زموږ عام خلک عام ولس ده چې متاثره کیږي متضرره کیږي، هر کال قرباني ورکوي، هم مالی قرباني ورکوي هم ځاني قرباني ورکوي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې باید موجوده نظام دې ته پاملرنه وکړي. بیا وروسته له هغه نه موږ وګورو چې اوس په افغانستان لپاره کومې مسلې لومړیتوب لري چې بیا دغه میکانیزمونه باندې کوو او یو لپاره بودیجه ترلاسه کوو. یوه بله مسله چې اکثر مخکې زموږ هیوادوالو ویلي چې د اقلیم بدلون رامنځته کیږي دا د الله پاک په لاس کې ده. دا بې له شکه سره د ټول مسل د ټول شیان د خدای پاک په لاس کې دي. ولې الله پاک انسانان یا ټول مخلوقات پیدا کړي دي، خصوصا انسان منځ د اشرف د مخلوقاتو پیدا کړي او د اختیار ورکړي لدې نړۍ نه یا لدې نورو مخلوقاتو نه په کوم شکل په څه شکل استفاده وکړي. دا د انسانانو د منفي کړنو پایله ده چې موږ د اقلیم د بدلون په منفي اثراتو په شکل باندې ګورو. موږ د دې مکلفیت لرو، په دینی نگاهه د دې مکلف یو، په دې باندې مکلف یو چې خپلې کړنې د دینی اصولو سره او له کومو هغه نړیوال نورمونه چې دي هغو سره برابر کړو، تر څو موږ چاپیریال تخریب نه کړو او تر څو وکړای سو چې موږ ښه او مناسب چاپیریال هم د خپل ځان لپاره ولرو او هم د آینده نسلونو لپاره ولرو.
مننه دقیق صاحب. د پخوانیو یونانیانو به یو خبره کوله، وایي هر منفي شی مثبت اړخ لري او هر مثبت منفي اړخ هم لري. د امرخیل صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، نو په دې برخه کې مدقیق صاحب له تاسو نه کا واورو. د چاپیریال خو دغه مشکلات را پیدا کړي دي، یو مثبت اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي چې څوک هغه وکړي له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کړي د اقلیم د بدلون له خاطره. بل اړخ ته همدغه موضوع بیا هم افغانستان د دې لپاره چې په لسو متضررو هیوادونو کې ګڼل کېدی شي، افغانستان نشي کولی چې له نړیوالو نورې مرستې هم ترلاسه کړي. مثلا حتی په سیمه کې له ځینو هیوادونو چې صنعت ته یې وده ورکړې ده لکه چین لکه هند، د دوی اثرات هم شاید په افغانستان باندې وي د اقلیم په بدلون کې. متحقق صاحب
بالکل شیبر صاحب، دا تاسو کومې خبرې کوم توضیحات درلودل زه کاملا نو سره موافق یم. ولې یو مسله ده په افغانستان کې اوس کومې مرستې سه راځي یا مرستې سه صورت نیسي، دا بشري مرستې دي. د بشري مرستو په چوکاټ کې تاسو نسی کولای سي د اقلیم د بدلون په پاس کې په اوږده مهال کې تاسو کارونه وکړئ چې هغه په اوږده مهال کې زموږ د هیوادوالو په ګټه تمام شي. بشري مرستې ډېرې لکه د مثال په شکل کله چې سیل راوځي نو دغه مؤسسات لاس په کار کېږي او خلکو سره کومکونه کوي، چاته خیمې ورکوي، چاته کمبلې ورکوي، چاته خوراکي مواد ورکوي، یا د یوې هفتې دو هفتو لپاره. ولې د اقلیم د بدلون د مبارزې لپاره تاسې مجبوره یې چې انکشافي پروګرامونه ترلاسه ونیسئ. افغانستان لپاره انکشافي کومکونه اوس په دې نظام کې تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم څوک نه کوي، نړیواله ټولنه نه کوي. اوس خبره د تاسو سوال په دې کې اوس هیوادونه په مجموع کې تا د هیوادونه سه نمونه تا وخت لکه چین او هندوستان، دا دوه ډیر غټ هیوادونه دي چې د نړیوال اقلیم بدلون کې دوی ډیره عمده سهم او عمده برخه ونډه لري. دوی هغه هیوادونه دي چې په صنعت کې دوی هغه غازات چې د اقلیم د بدلون باعث ګرځي دوی یې تولیدوي، دوی د ته انتشار ورکوي. ولې په عین وخت کې دا ملکونه په پرمختللو هیوادو په کټګوري کې هم نه دي شامل. دوی خپل لدغه اقلیمی بدلون مالی میکانیزمونه سیدی دوی هر کال په سلهاو میلیونه ډالر دوی کومکونه ترلاسه کوي. ولی بیا هم د دې لپاره سه موږ بل چاره نه لرو. ښه خبره دا ده سه موږ په دې باس کې شاید د استاد خبرونه حوصله دومره نه ای په نړیواله کچه باندې د کاربن ټریډ په نامو باندې یو باس شتون لري، یو میکانیزم وجود لري چې د کاربن تجارت په ورتوایي. هغه یوادونه چې هغه د کاربن دای اکساید د انتشاراتو کچه ډیره لوړه ای
او هغه د خپل کچه نشي راټیټولی. د دې لپاره چې صنعت لري، فابریکې لري، دوی هغه ملکونه لکه افغانستان یا سه پرمختللي نه دي، چون د دوی ونډه ډېره زیاته نه ده، او دوی کوای سي تر یو کچه پورې کاربن دای اکساید انتشارات ولري، مګم نیسي کوای، صنعت یې نه لري، توانایي یې نه لري. دغه صنعتي ملکونه د دوی ونډه په پیسو له دوی نه اخلي، په پیسو باندې اخلي، په مقابل کې دې ملکو ته پیسې ورکوي نغدې، سي تر څو وکړای سي له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خو دا ټول بیا په دې پورې ارتباط لري چې موږ د نظام ډیپلوماسي په څه شکل باندې ملکونه موږ سره حاضر دي چې دغه کاربن شید وکړي یا یې ونه کړي. او بله برخه دا ده چې د کاربن قیمت څومره ده په نړیوال مارکیټ کې، آیا دا په دې ارزي چې موږ خپل ونډه په دې پیسو باندې په دې ملکو خرڅ کړو، او یا دا چې موږ خپل ونډه دوی ته ورکو او ډېرې کمې پیسې لاسته راوړو. دا یو اقتصادي بحث ده، بیا به کېدای سي باینده
کې معنا نه مدخل صاحب د عمر خیل صاحب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو. عمر خیل صاحب، دغه د سیلونو موضوع ته که د خبرونې په دې وروستیو کې راشم، د سیل له اوبو بزګران مثبت استفاده کولی شي، یا مثلا هغه کومه خړه چې له سیله پاتې وي له دې بیا وروسته په زراعت کې استفاده ممکنه ده؟
شبر سبا سنده سیده چی مونده نباتات دوید یا دری داری نباتاتی آره، یو کلن نباتات معمولا آقا چو کلن نباتات، یو کلن دو کلن او چو کلن، هر نباتات چی یو کلن دی متاسفانه دین استفاده با درستنی ولی سی اکثر آقا منفی تا اغیزی لری، اما هر نباتات چو کلن دی لکه ونو تا ولی نه پدی رخاتو که استفاده کویشو، ولی پدی چی دال غرونه او سندونه غذایی مواد کافی اندازه زان سر لری، او را کویشو چی مونده دی با غولو پارا دین استفاده وکو چی پایل بیدی دیخی. اما اگه یو کلن نباتات لکه دا غنم و کچالو دا باشن چی یو کال غاری غوده باید استفاده و نیسی، ولی چی معمولا د سپیشي کې څنګه غذایی مواد او اندوالې یا چیچی دي ازياتي کې معمولا هغه باندې منفي اثرات کوي. نو په ټوله کې ویلای شم چې د څوکالونو نباتات یا د ونو لپاره هیڅ مشکل نه لري او مثبتې پایلې لري، اما د یو کلونو بوټو لپاره باید استفاده نه
کړي. عمر خیل صاحب، یو بل پوښتنه مخکې دا اورېدونکو هم دې ته اشاره وکړله چې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، آیا داسې امکانات شته چې د سیل دغه اوبو چې مقدار هم زیات دی له دې په دې ډول استفاده وشي چې د ځمکې تر تل لاندې اوبو سطح ورسره را لوړه شي؟
بالکل، دا ډېر یو ښه کار دی. یعنی مثلا مونږ چې جمهوریت وایو سو په ډېرې سیمې د افغانستان ډېرې ښې داسې امکانات لري چې موږ هلته چې جمهوریت جوړ کړو او دا د سیل اوبونه استفاده وکړو. ولې نه، دا ډېره ښه خبره ده. په پاس جای کې هم دا اوس خلکو په خپل لګښت باندې دا کارونه شروع کړي دي. متاسفانه بعضې پازند چې پیښېږي چې هغه تخنیکي نه وي، اما که حکومت په دې کې اقدام وکړي دا ډېر ښه ده. د سیل اوبه ډېر پر ارزښت اوبه دي، او که د دې کنټرول شي هم د زمینی یا د اوبو لاندې اوبه تخلیه کېږي، او همداراز موږ کولی شو له دې نه په زراعت کې استفاده وکړو. دا ډېر یو ښه کار ده، باید تل چې سره په دې باندې کار وشي.
د چک ډیمونه سي جوړوي، نو دا خو بیا د سیل اوبه خو ډېره خړه لري، ممکنه نه ده چې دا چک ډیمونه ډېر زر ډک کړي؟
خو یا که چک ډیمونه ډک هم کړي، یعنی که تخنیکي مطالعه درسته وشي معلومداره چې چک ډیمونه کله کله ډکېږي هم، اما په ټوله کې که ووایو نو هغه معاشرتي بیا ډېر نسبت دې ته چې هغه اضافه کار پیدا شي. نو په هر صورت باید که چک ډیمونه جوړ شي هغه مناسب جای کې، البته نو کیدای شي چې څو کاله متوالي دغې نه استفاده وکړو. نو یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې چک ډیمونه یو مثبته پایله لري د سیل د کنټرول لپاره، او همداراز موږ کولی شو بوټو ته استفاده ترې وکړو.
مننه عمر خیل صاحب. د خبرونې په وروستیو کې که مدقیق صاحب له تاسو نه واورو، د اوسني وضعیت کې د افغانستان د اقلیم د بدلون د مخنیوي له خاطره څومره هیلې او امیدونه لري؟ یعنی خلک که یو څه لاس په کار شي، عامه پوهاوی زیات شي، امید شته چې یو څه پرمختګ په دې برخه کې وشي؟
شیبر صاحب، امید خو داسې یو شی ده چې انسانان باید همیش ځان سره ولري. په ډېرو بدو شرایطو کې موږ باید ناامیده نه اوسو، ولې هیله او توقع باید کم کړو. کومه هیله یا توقعات چې موږ له موجوده نظام نه لرو هغه ته باید موږ سترګې په لاره کښېننو. زه په لنډ مهال کې د دې ستونزې د حل کومه طریقه یا کومې نښانې نه ګورم، ولې د دې سره په څنګ کې باید خلک لاس په کار سي. کوم موضوعات په مجموع کې موږ تاسو نن بحث پیو کې هغه د اساسي د وګو په استفاده کې باید اسراف نه کو خصوصا د سولار د شمسی سیورتوي د شمسی په واسطه ورته پمپونه اوس ډیر زیات ریوارد سوي دی په افغانستان کې د دې استفاده باید منظمه کو کله چې موږ اړتیا لرو باید استفاده کړو
مانانه مدخخ صاحب نور وخت اجازه نه راکوي چې تاسو او د عمر خیل صاحب دغه غټوري خبري ل نور اوریدونکو سره هم شریک کو نو ل تاسو دواړو ډیره مننه ل اوریدونکو مننه دویم چې په خبرونه کې برخه را سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم.